دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان په سیاسي چارو باندې تاسو ته راپورونه لرو. د باران او سیلابونو حال هم درکو او زمونږ ونیز خبرونه سروې به هم اوري. خو راځي چې لومبه د دې وخت خبرونه وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزي لارو د تړلو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودري پرویز الهي د صوبې وزیر اعلی مقرر کړی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک ویلي چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزي لارو د تړلو پریکړه کړې ده. پرون د میرالی په ایدکو کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو پریکړه وکړه چې احتجاج لبه دوام ورکړي. د نن څخه به ټولې مرکزي لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضري نه کوي. چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه ناخلي نو جرمانه به ورباندې لګولی شي او حکومت سره مذاکرات به په سرکاری دفترونو کې نه بلکې د احتجاجي پرلت په ځای کې کیږي. د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جرګې مشر او چیف آف وزیرستان ملک نصر الله خان وویل بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علی خان وایي چې د لومړۍ ورځ راهیسې انتظامی چارواکي د پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي او د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې خپلې هڅې کوي. یاد پرلت وروسته تر هغې پیل شوې چې د جولای په 14مه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشر قاری سمیع الدین اواجه او د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشر قاری سمیع الدین او د ګوند یو بل غړی قاری نعمان اوجل په شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 18 پیښې رامنځته شوې دي. سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودری پرویز الهی د صوبې وزیر اعلی مقرر کړی دی. پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ په دغه اړه په خپله پریکړه کې وویل چې د پنجاب اسمبلی ډیپټي سپیکر دوست محمد مزاری لخوا د آئین د 63A مادې تشریح ناسمه ده او په دغه اړه د چودری پرویز الهی خواست منظور کړی دی. اعلی عدالت په خپله پریکړه کې د مسلم لیگ نون د حمزه شاباس په مشرۍ د صوبایي کابینې د تحلیل کولو حکم ورکو. د صوبې چیف سیکرټر ته وویل چې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د چودري پرویز الهی د نوم اعلامیه خپره کړي. سپریم کورټ د صوبې گورنر بلیغ الرحمن ته امر وکړ چې له چودري پرویز الهی د وزیر اعلی د چوکۍ حلف واخلي، خو داغله انکار وروسته پرویز الهی د شپې مهال اسلام آباد ته ولاړ. چرته چترې ولسمشر ډاکټر عارف الوی حل واخسته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې طوفاني بارانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي، د مصیبتو څانګې په هیواد کې د نن څخه د بارانونو د یوې نوې لړۍ خبر ورکړی دی. د مصیبتو څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې امکان دی چې د نن څخه د پاکستان په اوچتو او مرکزي برخو کې د بارانونو یوه نوې لړۍ پیل شي چې د جولای تر یو دیرش منټې به دوام وکړي. د موسمیاتو څانګې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تیز بارانونه په پنډه اسلام آباد، پېښور، نوخار، مردان او د پنجاب په ځینو برخو کې د سیلابونو سبب جوړېدای شي. چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې په بلوچستان او سند صوبو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله 30 کسانو ژوند بایللی دی او تعمیرونو او فصلونو ته تاوانونه رسولی دي. او د جرمني د بارانو چارو وزیر نالینا بیرباک ویلي چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. دا وروسته له هغې ده چې ګاز پروم د نورد سټریم 1 پایپ لاین له لارې چې روسیا او جرمني سره نښلوي د ګازو په ترسیل کې یو بل لوی کمښت اعلان کړی دی. پرون د ازادې اروپا راډیو سره په یوه مرکه کې نوموړي وویل چې جرمني او اروپا د روسیې تاکتیک ته په اروپایي اتحاد کې د تقسیم د یوې هڅې په توګه ګوري چې بریالی به نشي، ځکه چې اروپا د نور کله پرتله تر ټولو ډیره متحده ده او باید د روسیې په انرژي خپل تکیه ختمه کړي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مورید دا اوس راځو زمونږ ډومبه موضوع ته د شمالي وزیرستان میرالی ایدک کې د هدفي بریدونو پر ضد د مقامی خلکو احتجاجي پرله دوام لري. پرون دغلتا د سیاسي او مذهبي مشرانو یو جرګه شوې ده او په دغه جرګه کې پریکړه شوې ده چې د نن څخه به ټول مرکزی لارې تړي، سرکاري دفترونو ته بازارین نه کوي او چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به ورباندې لګول شي. د جرګې مشرانو دا هم ویلي دي چې غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به په پنډه کې د پوځ د مرکزی دفتر مخې ته احتجاج کوي. په دغه اړه باندې تفصیل عمر وزیر راکوي.
د جولای په شپږ ویشتمه د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او سیاسي ګوندونو مشترکه جرګه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې پرلت به دوامدار وي. حکومت سره چې مذاکرات کیږي نو پرلت ته به راځي، خبرې به په تحصیل یا کیڼ کې نه کیږي. دویم یعنی پلان بی په ټول وزیرستان کې به د ننه سړکونه تړلې شي او تحصیلونو ته به څوک نه ځي بغیر د ضروري اسنادو کارونه چې ولري. دریم اسلام آباد جی ایچ کیو مخې ته به پرلت کیږي که یې غوښتنې پوره نه شوې. که مشران قبیلې چې حاضر نه شي نو ورباندې به جرمانه لګول کیږي. بل په دغه جرګه کې ټولو مشرانو او جمعیت علما اسلام په وزیرستان کې د مطالباتو منل کې دو پورې په پولیو ساسکو او مهمونو بندیز اعلان وکړ. خود ملی جمهوری غورځنګ مشر او شمالی وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې په دغه جرګه کې موجود و له جرګې سره د پولیو ساسکو بایکاټ باندې متفق نشو. د جرګې مشر چیف اپ اطمانځای ملک نصر الله خان د جرګې پریکړې داسې بیانوي: په دغه جرګه کې موجود د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې سړکونه به بندوي، اسلام آباد ته به هم پرلت بوزي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. خو ماشومانو ته پولیو ساسکو بندیز باندې له جرګې سره متفق نه دی او غوښتنه کړې چې ماشومانو ته پولیو ساسکي دې نه بندوي. جرگا چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشران پکې شامل دي وایي چې تر څو سیمه کې د امن باوري کولو عملي ګامونه حکومت نوی اخستی او دوی مطمئن نوی پرلت به نور هم وغځوي. د یاد پرلت په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د شروع ورځې نه انتظامي چارواکي له پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې پوره هڅه کړې. هلته فوزي چارواکو هم په دې اړه وړاندې ویلي چې د هدفي بریدونو ککړ به زر انجام ته رسي. د امن باوري کولو لپاره هڅې کیږي. وسلوالو ضد ځانګړي عملیات هم دوام لري. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای په څوارلسمه وسلوالو د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان ووژل. خو د دې پرلت په دوران هم د جولای اتلسمې نه تر اوسه پورې اووه هدفي بریدونه شوي چې ټول نهه مشران او ځوانان پکې ووژل شول او روان کال کې اته دیرش هدفي بریدونه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د
ټولواله خلک انتی پورته کړي وي کلاشن کو زغړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. سپریم کورټ د پنجاب د وزیرالعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیرالعلی مقرر کړی دی. پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ پریکړه وکړه چې د مسلم لیگ نون د حمزه شهباز په مشرۍ د صوبایي کابینې وزیران د خپلې چوکۍ پریږدي. عدالت صوبایي چیف سیکرټر ته ویلي چې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د چودھری پرویز الہی د نوم اعلامیه خپره کړي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
عدالت د جولای د 22مې هغه رولینګ کوم چې د پنجاب اسمبلی د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا جاری شو نه قانون هم ګرځولې. دغه اعلامیه کې دوست محمد مزاری د وزیر اعلی په څوکۍ د حمزه شهباز نوم اعلان کړو. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او اتحادی ډلو د سپریم کورټ دغه مقدمه د اوریدنې د جولای په 15مې بایکاټ هم اعلان کړو.
اگر فل کورټ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی.
مولانا فضل الرحمن ویلو که د پوره ججانو درخواست مسترد کیږي نو موږ هم د فیصله مستردو. موږ به د مقدمه په حواله سره عدالت ته نزو او بایکاټ وکړو. د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ پر سر دغه لانجه سپریم کورټ ته تللی وه او د پی ډی ایم ګوندونو غوښتنه کړې وه دغه مقدمه د سپریم کورټ ټول ججان واورینه چې درې ججان د پنجاب د وزیر اعلی په څوکۍ آئینی لانجه هغه وخت جوړه شوه کله چې د اپریل په اولنې نیټه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د منتخب وزیر اعلی عثمان بزدار استعفا منظوره شوه او د دغه ګوند لخوا هم په دغه څوکۍ د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف کاندید پرویز الہی د وزیر اعلی لپاره کاندید شو. د پرویز الہی په مقابل کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمزه شهباز هم دغه څوکۍ ته کاندیدو. نو د اپریل په 14مه چې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات شو حمزه شهباز د پنجاب 22م وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شهباز ته د پاکستان تحریک انصاف ډلې 22 غړو هم رائے ورکړي وه چې ورستو تحریک انصاف ډلې په لاهور های کورټ کې مقدمه وکړه چې دغه غړي باید ناهله شي ځکه دوی د پارټي د مشر دا فیصله چې رائے به پرویز الہی ته ورکوي نه یې د منلې. د عدالت لخوا دغه درخواست منظوره شو او دغه تنه ناهله شو چې الیکشن کمیشن د زنانو 15 مخصوصه څوکۍ واپس ډکې کړي ولې په شروع څوکۍ وي د جولای په 14مه دوباره انتخابات اعلان کړل. د انتخاباتو په نتیجه کې 15 څوکۍ واپس تحریک انصاف وګټلې. څلور مسلم لیگ نواز لري او یو آزاد کاندید هم کامیاب شو. د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره یو وار بیا د عدالت د حکم د مخې په 22م د جولای انتخاباتو شو. په دغه ورځ یو سل او شپږ اتیا غړو د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ډلې کاندید پرویز الہی ته ولی یو سل او نه اویا غړو حمزه شهباز ته رایه ورکړې. د اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته هم په دغه ورځ د مسلم لیگ قاف ډلې د پارټي مشر چودھری شجاعت حسین یو خط لیکلو د دوی کاندیدان دی باید حمزه شهباز ته ووټ ورکړي نه چې پرویز الہی ته. دوست محمد مزاری د مسلم لیگ قاف ډلې لس ووټونه مسترد او ګرځول ځکه دغه ووټونه د پرویز الہی په حق کې ورکړې شو او دغه کاندید رای یو سل او شپږ اویا تر کوزی شوې چې د درې ووټونو په زیاتوالي سره حمزه شهباز یو وار بیا وزیر اعلی وګرځاو. د پرویز الہی لخوا سپریم کورټ ته درخواست ورکړی شو د دوی ووټونه دی واپس بحال چې ځکه دغه ووټونه مستردول ناقانونه دي. عدالت ته د پاکستان د درې شپېته مادي حوالی هم ورکړی شوې چې په کې لیکل شوې د پارلماني پارټي لخوا به دغه فیصله کیږي چې منتخب غړی باید چا ته ووټ ورکړي. خو د جمهوری تحریک لخوا وویل شو د دې وړاندې سپریم کورټ په یوه بله فیصله کې ویلو دغه شان فیصلې به د پارټي مشر کوي نو ځکه هم دلته شکونه شته چې دغه قانون باید څنګه وي. په کار ده فل کورټ یا د سپریم کورټ ټول ججان دغه مقدمه ووري خو د پی ډی ایم دغه درخواست رد کړی شو. د جولای په 16مه د سپریم کورټ لخوا جاری شوې مختصره فیصله چې په 11 پاڼو مشتمل ده د فیصلې په 11 پوینټ او یا جز کې یو ځای کې لیکلي د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا چې کوم رولینګ جاری شوی هغه ناقانونه دی او ختم کړی شو. ولې 12 جز کې په یو ځای کې بیا لیکلي پرویز الہی د پنجاب وزیر اعلی منتخب شو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 420 او شارټ ویوز 2113 15315 او 15150 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لرو دوه کې اوریدونکو او هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. عوامي نشتلګون له حکومته د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوند د مرکزی کاری ډلې غونډه وشوه چې پکې په سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه وشوه. پر دغه غونډه کې له حکومته غوښتنه وشوه چې باید د انتخاباتي اصلاحاتو کې. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
عوامی نیشنل ګوند تیره ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د خپلو لوړپوړو سیاستوالو د مرکزی کاری ډلې په غونډه کې په هیواد کې د سیاسي معاملاتو جاج واغیستلو. د غونډې وروسته د یاد ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی په خبری کانفرنس کې وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو په دې خبره د اندېښنو څرګندونه وکړه چې ولې سیاسي ګوندونه په دې خبره کې ناکامه شو چې خپل منځي اختلافات او معاملات په خپله د حل کولو پر ځای د عدالتونو د لارې حل کوي. هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سیاسی معاملات عدالتونو تتلل د سیاسی پاټو او د سیاستدانانو د سیاسی لیډرشپ ناکامی را پکار داري چې په سیاسی لیډرشپ کې او په سیاسی پاټو کې دومره صلاحیت وي چې سیاسی معاملات په سیاسی پلیټ فارم باندې فیصله کړي او که سیاسی معاملات عدالت ته لاړم شي نو زما په خیال عدالت باره کې احترام خو ډیر لرو سنا مناسبه خبره کول نه غواړم خو بیا عدالت لمدا پکار دا چې ډیر په سوچ سمج خپل فیصله وکي او د پاکستان چې کوم آئین دی داغي تشریح دی ضرور کی او پاکستان آئین کې رد و بدل چې کوم دی نو دا تش پارلیمنت کولی شي دا بل اداره نشي کولی.
د عوامي نېشنل ګوند د دې اندېښنو د سرګندولو وروسته تیر ماسخوتن د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر د بیا انتخاب په اړه خپل فیصله واوروله او د پخوانی اعلی وزیر حمزه شاباس پزی د پاکستان تحریک انصاف د نومان چودری پرویز الهی د پنجاب د اعلی وزیر د منتخب کیدلو فیصله واوروله. د عوامي نېشنل ګوند پرنګ په مرکز کې د واکمن اتحادي ګوندونو نورو سیاستوالو هم د سپریم کورټ په دغه فیصله د خپل تعپوزاتو سرګندونه کړې ده خو پاکستان تحریک انصاف د ستر عدالت د دې فیصله ستاینه کړې ده. په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مجلس عاملې د تیری ورځې په خصوصي غونډه کې په مرکز کې د خپل اتحادي حکومت نه زر تر زره د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده. په دغه اړه د یاد ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی وایي
اوس خو هغه ډېرې تلخې فیصلې وشوې اوس زما په خیال چې مزید وخت ضایع کول نه دي پکار او پکار دی چې حکومت فوری طور توجه ورکړي الیکشن اصلاحات وړخته. دا زمونږ غوښتنه ده ځکه چې سو پورې په دې ملک کې الیکشن اصلاحات نه دي شوي نو زمونږ په ملک کې فیر فری او ترانسپیرنٹ الیکشنز نشي کېدلې او چې الیکشنز تا فیر او فری او ترانسپیرنٹ نه وي نو هغه الیکشن به همیشه متنازع وي او چې الیکشن دې متنازع شو نو تش الیکشن متنازع نشي بلکې ټول سیاسي او سیاست او سیاسي نظام متنازع شي.
په مرکز کې په اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې را روان عام انتخابات دي د موجوده حکومت د آئینی مودې پوره کېدل نه پس تر سره شي. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان زر تر زره په پاکستان کې د عام انتخاباتو غوښتنه کوي او په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د کارولو غوښتنه هم کوي خو په وفاق کې د موجوده اتحادي حکومت متحدان د الکترونیک ووټنګ ماشينانو په ځای د هر رقم مداخلت نه د پاکو انتخاباتو کولو دریز لري. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، اوس ورځو د خیبر پختونخوا سوات ته، چرته چې غیر سرکاري ادارې عوامي ویلفیر سوسایټي منتظمین وایي چې په دغه سیمه کې د ایچ آی وی ایډز د رنځورانو شمیره په زیاتېدو ده. زیاتره نرښځیان او د نشې عادي خلک د دغه رنځ ښکار شوي دي، او لویه وجه یې د استعمال شوي انجکشن د حجامت سامان دی. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستو ضرورت دی، نو ځکه دغه ټولنې په دغه سیمه کې د بیدارۍ دپاره ځینې غونډې را جوړې کړې دي. زمونږ همکار نیاز احمد خان په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د سوات په منګوره ښار کې د ایچ آی وی یا ایډز په اړه د 1300 کالو راسې کارکوونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې تیرو لنډو ورځو کې دوی د منګوري ښار او سیدو شریف نرخزیانو او د نشي عادي خلکو ټیسټ کړی، او په کې نه تنانو کې دغه وایرس ښکاره شوی چې د تشویش وړ خبره ده.
مونږ دینا بیفور یو کیمپ لګولو چې هغه کې مونږ تقریبا 200 کسان سکرین کو، پای کې مونږ سره 9 کسان چې هغه پازیټیو راغلو، نو 9 ایچ آی وی پازیټیو کې سلور مریضان چو نو آغا مخین افیکٹ ہو اور آغی پر ٹریٹمنٹ وانی ہو کم پنزک کسان چمگ سر نوی راغ لو نو آغا مونگ پا بٹخیل کم جمگ ہاسپیٹل آغی تمگ ریفر کرو اور آغا مونگ پا دوائی نو بانی ٹریٹمنٹ وانی وا چول دی و جب یا مونگ تا وہ لگے دا چسوات کی جمگ نور اویرنس تا ضرورت تے جمگ اویرنس سیشن اور کم پیغام کم کمیونٹی پیغام چی دینو آغا مونگ ہر طبقی تورسو
دا ایچ آئی وی یا ایڈز پا آڑا منگور کی دا پوہ راوستو یا غنڈے پا محال ریالی ٹو لین سرک کارکون کے سرزم من خان وای چې ایچ آی وی یا ایډز په اړه ډیر خلک سنجیده نه دي.
ډیر زیات پټ مریضان پراته دي، هغه د ځان نه دي خبر چې مونږ ته ایچ آی وی دی یا مونږ ته ایډز دی. د دغه ناپوهتیا د وجه نه دا مرض ډیر زیات هغه خوریږي. د عام ولس دا خیال دی چې که زه دا ټیسټ وکم او ما کې دا بیماری راښکاره شي نو بیا به خلک ما ته بد ګوري، ځکه چې د دې بیماری د لګېدو خلکو صرف هغه یوه وجه په ذهن کې خودی دی چې کم جنسی تعلق دے. خو پنننی سیشن کی دیو تو دا خبر اکڑے شوئے چی ارا ایچ آئی وی لگے دل دا یواجی دا جنسی تعلق ننی کی گی، خو دا دے نور روڈ سن دی نور وجی ہم دی.
ایچ آئی وی یا ایڈز پا اڑا دا سوات نرخزیان یو مشر شگوپتا خان وائی چی دوی حسی کوی چی دی سی مکی پا سلگون نرخزیانو تا پا دا اڑا دا پوہر وستو کی دا ادارو سر مست دیو کلی، زکر چی دوی لپارا دا سی حالی زلی پا کار دی.
او دا محکم لار شی لکم چی نور شی مل دی یا نور عام حلق دی چی لکا دا دی بیماری دا محکم نور لار شی لکا چی لکا داسې په ټایم خپل علاج خلکو کې خپل لغو کې دغه چنن لکه دیم ته ډېر خپلې خبرې وکړلې او موږ یې خپه دغه سره پوه کړو.
ایچ آئی وی یا ایڈز وائرس په اړه د غیر دولتي ټولنې مشر محید الدین وایي چې دغه جراثیم د جنسي تعلق نه علاوه متاثر تن وینې ورکولو یا د متاثر تن استعمال شوی سیرنج د حجامت چړه بلیډ یا ریزر نه هم لګېدی شي. وړاندې د علاج نه هو اوس یې علاج کېدی شي.
د دې علاج دریافت شوی دی. فل حال چې کوم د دې علاج روان دی نو هغه د چې کوم مریضان د مخې تر اغلی دي هغه مریضان باغې دغه ټریټمنټ روان دی، دغه مستقیل علاج روان دی. دا علاج به دوی د مرګ پورې جاری ساتي. کچری دا علاج پرې دی نو د طبیعت نقصان ملويږي.
د دې ټولنې وینا دا چې کچری عام خلکو کې او په خصوصي توګه د نشي عادي خلق او نرخزیانو ته د ایچ آی وی ایډز په اړه پوهه راوستي شي نو دې سره دغه وایرس نه بچ کېدو امکان زیاتې دی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په سند او بلوچستان صوبو کې د پشکال وروستیو بارانونو سره په تړلو بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. خلک وایي د بارانونو له وجې راغلو سیلابونو دوی له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي حکومت د دوی له کورونو څخه د اوبو ویسترلو لپاره په بیړنۍ توګه ګامونه پورته کړي، بل خو به حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دغه اړه خپل حل ځلې پیل کړي دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په سینه او بلوچستان کې د پشکال وروستیو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې آتش کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې خلک له سختو بارانونو له امله د سیلابونو په حالت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان صوبې د حکومت ویان فرا عظیم شاه د جولای په شپږشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په بلوچستان کې حکومت او ولس له تیرو بارانونو د زیانونو له نه وتی چې نورو بارانونو په هر ځای کې تباهي رامنځته کړي او خلک له سیلابونو سره مخ دي. د کراچۍ بلوچستان ترمنز یوازنی لار سڑک هم بند شوی دی. دا وایي چې اوس مهال موږ په بلوچستان کې د خلکو د ژغورنې او مرستو رسولو په حال کې یو. په بلوچستان کې اخته زیانونه ډیر زیات دي. د بلوچستان حکومت له وفاقي حکومت او ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په سیلاب کې د بندو خلکو د راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي. د تازه بارانونو له امله اتلس کسان مړه شوي دي او حالات داسې معلومیږي چې د مړو شمېر به لا زیاتوي. تر اوسه په بلوچستان کې د بارانونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 115 ته رسیدلی ده. د پرشا په وینا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کورونو او د بجلی پولونه هم غورځېدلي او په ګڼو ضلعو کې د بجلی موبایل انټرنیټ هم په مکمله توګه بند دی. د کوټې څخه تر کراچۍ پورې لار لږ تر لږه 4 کیلومتره په سیلابو اوبو کې ډوبه شوې او په لسپیلا هب کې دوه مهم پولونه هم غورځېدلي دي چې له امله یې بلوچستان او کراچۍ ترمنځ غځېدلې لار پرې شوې ده. د نوموړي په وینا په بیلا خوزدار او وټ کې د کورونو چتونه غورځېدلو له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. په زیارت هرنای لورلای او قلعه سیف الله کې هم سخت بارانونه لا دوام لري او په دې سمو کې هم بارانونو خلکو ته زیان اړولې. بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو له امله د ښار ټولې کوڅې او سړکونه یو ځل بیا د تالابونو په ډول د اوبو ډک شوي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ښار په غټو کاروباري مرکزونو یا په اوسیدونکو ځایونو کې تر اوسه هم تر 100 فوټه پورې د باران اوبه ولاړې دي. د ښار په بنارس سیمه کې اوسیدونکي بصیر الله د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته وویل
موسمیتي ادارو سکم دی هغه اطلاع کړی و چې باید دونه بارانونه به کېږي ته دون تبایانې به کېږي خو موږ د دې حکومت د ناهیلتوب سره ډېر زیات بس نه امید دی. اوس نه امید خالي امید موږ د الله پاک سره دی. موږ چیرمین سکم دی کونسلر سکم دی یو کار هم نه کوي. موږ د دې هنه پر کورو کې مبر اغلی دي دکانو کې اوبه راغلی دي اور غلیان د اوبو ډکې دي ګټرانه ډک سوي دي په ډېر زیات تکلیف کې یو.
بلخوا د سن صوبې ډیزاستر منیجمنت اتارټۍ په وینا د جولای د 24 نیټې راهسې د روانو بارانونو کې 14 کسان مړه شوي دي چې شپږ کسان بجلی نیولې وو او 1 کسان سیلابو اوبو وړي وو او بیا په کاروباري مارکیټونو کې د اوبو له کبله تر اوسه اقتصادي هلې ځلې هم ادریدلی دي. خو بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه چې د جولای په شپږشتمه په باران کې د کراچۍ ښار د بیلابیلو سیمو دوره وکړه او له هغې وروسته یو خبري غونډې ته وویل چې د تیرو کالو په پرتله کراچۍ ښار کې د اوبو وتلو نظام ښه شوی دی. دی وایي چې د ښار په لاندې یا ټیټو سیمو کې لا هم اوبه ولاړې دي چې کله باران ودرېږي دغه اوبه به وځي. زه په خپله ټول صورتحال ګورم. د سن حکومت وزیران هم د خلکو د مرستې لپاره په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو دي. حکومت خپل ټول وسایل د اوبو د وستلو لپاره په کار لګولې دي او زه د کراچۍ په ګډون د حیدرآباد ټول حالت هم سارم. د سن حکومت په وینا چې د بارانونو له امله د مړو شوو او اختی اقتصادي زیانونو په اړه ټول ریکارډونه راټولوي او د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او د سن حکومت په د وفاقي حکومت په مرسته د دغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر سردار سرفراز د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي چې په بلوچستان او سن کې طوفاني بارانونو لړۍ لږه کمزورې شوې ده خو د جولای تر 18 نیټې پورې به د بارانونو دا لړۍ لا روانه وي او بیا د جولای په 1.5 په کراچۍ کې د بارانونو یو بل لړۍ هم امکان لري. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردن کو مشال لیڈ تو گے او پختونخوا کے د سحر لسنی میں بجی شی ودی دے وخ د مهم خبرون نا زنی برخه بتا ستوڑان د کما وغدا دی چې شمالی وزیرستان په میر علی کې د هدفی بردن پر زد د احتجاجی پرلت گډون والو د نن سخا د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړی دا بلخوا انتظامی مشران وای چې دی پسیمه کې د امنیت ټینګور لپاره خپل حل زلی پیل کړی دی پدا سال کی جب پاکستان کی طوفانی بارانوں سیلابوں زانی و مالی تاوان اڑولی دا موسمیات سانگ پہواد کے دنن سخا د بارانوں دیوی نے نوے لڑائی د پیل خبر ور کڑے دے سپریم کورٹ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم نہ سمبرلی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبے وزیر اعلی مقرر کڑے دے عوامی نشتر گن حکومت د انتخاباتی اصلاحات غوښتنه کړې ده پروند پیښور په باچا خان مرکز کې د ګوند مرکزی کاری ډلې غونډه وشوه چې پکې سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه وشوه او د جرمني د بارنو چارو وزیر نالینا بیرباک ویلي چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي دا وروسته لغی ده چې ګازپروم د نارت سټریم یو پایپ لاین له لارې چې روسیا او جرمني سره نښلوي د غازو په ترسیل کې یو بل لوی کمښت اعلان کړی دی د وخت مهم خبرونه دي او اوس او روز موږ ونې ز خبرونه سروي د خبرونه مليها امیر زده وړاندې
چې د باغ صبرې پسته تر قامت دی پښتنې په قامت ستر نه دی سدي
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ نن سره په خبرونه کې ډاکټر سامیا راحیل قاضی میلمنه ده ډاکټر سامیا یو سیاستواله سیډونکې لیکوال او د خزو د حقوقو فعال ده ډاکټر سامیا د جماعت اسلامي د خزو د سانګې د بهرنو چارو مشره ده هغه د کمی اسمبلی غړې پاتې شوې ده د خپل کار په دوره کې ورته د غوره قانون سازي اوارډ ملاو شوې ده ډاکټر سامیا د اسلامی نظریاتی کونسل واحد خزینہ غړې هم پاتې شوې ده ډاکټر سامیا د انټرنیشنل مسلم ویمن یونین په نوم د یو غیر سرکاري ادارې د کونسل آف ټرستیز مشره ده ډاکټر سامیا یو شمیر کورنی او نړیوال ایوارډونه ترلاسه کړي دي هغه مسلسل د شپږو کالو لپاره د پاکستان د 500 پیاوړو خزو په فهرست کې هم راغلي ده د نوموړي 12 کتابونه چاپ شوي دي ډاکټر سامیا په مختلفو پلیټ فارمونو د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي نن په خبرونه کې د منې د کار جوند او هلو زلو پاړه خبرې کو نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې د خپلې میلمنې ډاکټر سامیا راحیل قاضی سره خبرې کو چې دا وخت راسه د ټلیفون په لاین د ورته ستړي مشوایو سلامونه ډاکټر صاحب
سلامونه
السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو مونږ ته نن په خبرونه کې برخه
تاسو ډیر مننه چې مشال ریډیو ډیر مننه ملوک ډیر مننه چې تاسو ما ته په دې خپل ډیر ښه پروګرام کې دعوت راکو
مونږ ډیر خوشاله یو چې تاسو مونږ سره شرکت کوئ نو ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله کار چې دی هغه خو ډیر زیات تاسو تعارف خو ما په ایدم پینا چې څنګه راټول کما تاسو هغه چې کوم پانی دی د کار هغه خو زنه شم راټولولې خو بیا هم یو کوشش ته نو مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې ساه غستې
ده مهرباني
صحیح ده نو شروعات په وکړو چې ډاکټر سامیا راحیل قاضی څوک تا د کوم علاقې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو جی
بسم الله الرحمن الرحیم ملوز د پیښور نه تعلق ساتم زه د خیبر پختونخوا علاقې نو هر کې پیدا شوم یم او ابتدایي پینځل سکاله مو په پیښه تیر کړی دی او بیا زمانی کونه تیو د پلاغه مونگا سلجوک پر کیو چه مونگا زیارت کاکان شیب کیا باد چیو زمونگا مشیب چیو اگر سلجوک و اگر ترکستان نراغل و داغ مزار دا خوشحال خان بابا بسنگ کی پاکوڑا خطک کی دے او زما د پلار د طرف نه چې کوم لکه مشران دین واټول په زیارت کاکا شپ کې بو سي دو بیا التنه په خبر کې آباد شول او په ټول دنیا کې خوارشي د کاکا خیل او دا زموږه کاجی فاميلي ته د واټول دنیا کې خورا ده د مور د طرف نه مونږ یوسف زیو او هغه جنگیره و اٹک سره هغه په خوا کې زمونږ یو کلی دی چې دریای کابل او د دریای اټک د پرمنس کې مونږ کیږو نو د مور د طرف نه هلته هغه زیو نو زه په نوخار کې پیدا شوم بیا مونږ پلار می د جماعت اسلامی امیر ته شو نو بیا موږ لاهور ته شفت شو او بیا موږ سلویخت کالونه لاهور کې اوسېږو زما واده په کوټه کې زه په زما انت زما کله واده شو نو په کراچۍ کې و نو زه خبره چې په مینی پاکستان یم څلور واړو ثبوت په دارالخلافو کې زما خپل پورم دی او زه لکه ټول دا مختلف ثقافتونو کې و کې اوسېدو په وجه الحمدللہ ما ته ډیر لانی زه ډیر زیاته د ثقافتي تور باندې د پاکستان ټول زيونو سره زما تعلق ده نو ما تعلیم هم په دې درې واړو صوبو کې حاصل کړی ده او ما پی ایچ ڈی بیا شروع کړی خو دغه کې ما بهر تللی وم زه د یو این یو دغه ته کانفرنس ده ما په فیملی او د خاندان په ادارې کې ډیر زیات کار کړی ده نو هغه ما ته هلته آفر وکړو چې تاسو دلته په دې باندې پی ایچ ڈی ډیگری والا
او
بس بیا ما ته نور اجازت ملاو نو شو د کور طرف نه نو ما ڈگری خپل کمپلیټ په پنجاب یونیورسٹی نه کړی دا نو الحمدللہ درې واړو صبحونه مې سبق
ماشاءاللہ جی تاسو ذکر کو چې د پاکستان درې وانو صوبو کې تاسو ته د تعلیم حاصلولو موقع ملاوه شوی دا او اوریدونکي به هم اوریدل غواړي تاسو د کاري تجربه پاړه تاسو یو غوره سیاستوال او په دې برخه کې تاسو ته ډېر شی اوارډونه هم ملاو شوی دي نو اوریدونکو ته به وایو چې ډاکټر سمیا راحیل قاضی د قاضی حسین احمد صاحب لور ده نو تپوس په چې سیاست طرف ته ستاسو رجحان چې دی هغه هم د دې وجې نه چې ستاسو پالنه په یوه سیاسي کورنۍ کې وشوه
او ابتدایي طور باندې خو زه د خپل پلار ډېره شکر گزار یم چې زما پلار علما په خاندان کې او په پښتنو په خاندان کې زما په خیال هغه ولنی سړی دی چې هغه خپل لور ته د نو هغه د باندې رونو نه زیات تربیت هغه سیاسي کړی دی او دا هغه په وجه سیاست سره مې شوق شوی او زه د خپلې پارټۍ زمونږ د جینکو یو ګوند دی اسلامي جمعیت دی باید زه د هغې هم سرګرمه کارکونم نو زه په سټوډنټ پالیټکس کې ډېره زیاته مخکې وم پېښور کې به مې پشن کې حساب اخیستي وه بیا کالج یونیورسټي د ایشیا یو غټ کالج دی د پاکستان خو د جینکو ډېر غټ غټه یونیورسټي غټ موجوده شوه زه د هغې د سټوډنټ یونین په 1984 کې زه د هغې سیکرټري جنرل الیکټ شوی وم هغې نه پس بیا په سیاست کې مې ډېره ایسه واغستو چې بیا دا د پرویز په دور کې یو کاسمیټیکلی یو سیلاب غنرالو چې دی خزو ته ډیر زیات دغه په کار دی نو زه د خپل د جماعت د حلقې خواتینو د پولیټیکل څانګې زه مشره وم نو زه خپل جماعت تقریبا د قومي اسمبلی دپاره ډېر خلک وایي چې زه جو د قاضي حسین احمد لور وم نو زه کوي ما ته دا سیټ راکړو خو دا بالکل غلطه خبره ده څوک چې جماعت اسلامي پېژني وایي ته به پته وي چې زموږ په جماعت کې د قیادت ماشومان تي هغې سره ډېره زیاته بدسلوکي کېږي په دې لحاظ سره زموږ په پارټي کې عام کار ډېر تیزۍ سره مخکې ځي خو د قیادت ماشومانو باندې ډېر خوردبینونه او دوربینونه لګېدلي نو زه خپل چونکې هغه پولیټیکل وینګ مشره وم نو زه هغې په وجه باندې بیا زما د خپل پارټۍ ښځو ته دی نو زه هغې ټاکلی یم او زه بیا د پنجاب نه الیکټ شوی وم زمونږ دام زه د پېښور نه تعلق ساتم زما ووټ هم په پېښور کې دی خو هغه زما ووټ یې پنجاب ته راشي چې دومره دا د قومي پارټي ده زمونږ پښته دوه درې پنجابیان یې د پېښور د سرحد نه الیکټ کړي او زه یو پښتنه د پنجاب نه الیکټ کړم نو زه د پنجاب نه واحده د متحده د اسمبلی ممبر وم ځکه چې زما په نوم باندې ټولو پارټیانو بیا اتفاق هم کړی وو او زه د خپل نو او زه د اسلامي نظریاتي کونسل ما ته دا اعزاز هم حاصل دی چې شلو علما سړو کې زه واحده ښځه وم چې زه الیکټ شوی وم
ماشاءالله
هغه چې تپوس وکړو د هغې دغه نه نو پوی چې موږ دا په مریټ باندې د کړی دا موږ دې سیوی کتلی دا الحمدلله ما ته دا جایز حاصل دی.
نو ډیره ښه خبره ده ډاکټر صاحب تاسو وی چې ډیر تاسو باندې دوربینونه او خوردینونه لګیدلی نه باوجود تاسو دا مقام ترلاسه کړی شو. نو ساسو دا سیاسي سفر چې دی په دې باندې به تاسوونه وکړو لکه تاسو وی چې د جماعت اسلامي کې بیا تاسو ته یو پوزیشن ملاو شو تاسو پارلماني چارې مکتلې اوس د بهرنو چارو هم تاسو نگرانی کوي دا څنګه ممکن شو بیا تاسو په ګوند کې د ښځو اورېدل کیږي او د هغوی په فیصله سازۍ کې هغې ته اهمیت ورکړل کیږي؟
جماعت اسلامي یو داسې پارټي چې څنګه چې اسمبلی ته لاړو نو هغه ښځو به وي د چا چاپېره څوک وایي چې د ویمن امپاورمنټ ډېر زیات بینري اوچتې کړي دي هغه یانو هغې به وي چې مونږ خو ته ډېر زیات حیره کېږي چې ستاسو خو ډېر سړي ډېر زیات ستاسو اوري او زموږ په جماعت کې د ښځو بالکل مونږ د یو امیر تحت دوه پیرلل وینګز دي او دو پیرلل جماعتونه دي یو د سړو دی او یو د ښځو دی. ښځې په خپلو فعالیتو کې په خپل هلو ځلو کې په خپل سرګرمیانو کې بالکل خود مختاره دي او مونږ چې څه شی مونږ یعنی په شورا کې زمونږ چې فیصله شي هغه زمونږ سړي ته دي ډېر زیات احترام هم کوي زمونږ ډېر زمونږ ته چې څومره حقوق حاصل دي مونږ په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. نو دا زه چونکې د خپل پولیټیکل وینګ زه د هغې کارکونه وم د خپل حلقه خواتینو زه وټاکلم بیا په پارلماني د خپل جماعت اسلامي د پارلماني سل انچارج او ما ته بیا یعنی هغې کې ټولو کې زیات چې لیجسلیشن کېدو نو هغې کې ما ته زمونږ مخالف این جی اوز دي چې دا پرفارمنس رپورټ شایر کړي دي هغې بیا الحمدلله زه ټاپ آف د لسټ ورکي ایښي یم چې زما ټولو کې زیات بلیونه اسمبلی کې او هغه مونږ سره ښځې وو درې اویا ښځو کې الحمدلله زما ټولو کې زیات بلیونه وو او هغه زمونږ خپل پرفارمنس دی هغې مونږ جماعت کې د ښځو ډېره اورېدل کېږي ډېر زیات مونږ امپاورډ یو او مونږ چې څه غواړو نو هغه په خپلو سړو ته
ډاکټر سمیا صاحب تاسو وی چې ستاسو په موده کې کافی بلونه تاسو وړاندې کړل نو څه داسې کار دی چې د ایم این اے په حیثیت باندې چې کله ستاسو د واک هغه وخو نو هغې کې که تاسو څه داسې کار کړي چې تاسو پرې ویاړئ څه داسې یو کار به وي چې اورېدونکو ته به ویل غواړئ چې
او ما یو ویش بلونه وړاندې کړي وو د ښځو د حقوقو په لاس باندې هغې کې کوم باندې ما ته ډېر زیات فخر دی هغه یو دا دی چې مخکې به چې ښځو ته به ډایرکټ نه ملاوېدو نو هغه ما یو ترمیم پیش کړی وو هغه بیا پاس شو چې د ښځو ته به چې وراثت وي هغه به یعنی هغې ته ترانسفر شي که څوک وفات شي د هغې وراثت هغه چې بیا خپله لاړه شي عدالت ته او که خپله چا ته ورکوي نو هغه بله خبره ده خو داسې به نه کېږي چې دي هغه به رونه به ته یا به ته هغې د کور سړي چې دي هغې به په خپل نوم کړي وراثت به دا اول ښځو ته ترانسفر شي بیا کې هغه خپله چا ته تحفه ورکوي نو هغه به د هغې عدالت کې به موجودګي ضروري نو دا د کفالت ده وراثت ده د تعلیم د صحت زمونږ یو چارټر وو هغې پنځه نکات وو او هغې ټول دا وخت چې دی پنځه کاله دا مونږ په هغې باندې کار کړی دی زه به تاسو اجازت راکړم تاسو حاضر زه را پنځه پوینټ
جی مهرباني
امپاورمنټ هغه زه تاسو ته وړاندې کوم اولنی دا دی چې د ښځې په حیثیت باندې کیسه ملنې تیسره د هغې د نسائیت او دا وی دا لنی دا د خزو په حیثیت باندې چې الله هغه خزو کړی دا غي حقوق او دا غي احترام او دا غي په خاندان کې څه کم کردار دی او په معاشره کې کم کردار دی هغه وړاندې کول دا غي یعنی تکریم او دا غي عزت دی هغه او دا غي د حقوق او تحفظ دا ولنی پوینت دی. دویم دی داغی تعلیم، داغی ابتدائی تعلیم، داغی اعلی تعلیم، داغی هر قسم تعلیم ته چزړی کی داغی د پاره لارې کولاول. دریم دا دی چې داغی د صحت یو صحتمند خزه چې داغی د صحتمند قام مستقبل ضامن ده، نو داغی د صحت د پاره بیسیک هیلت یونټس او هر چرته تیر انتظام کول. د سلورم پوائنٹ دی انصاف خزه تور کول چې داغی هر قسم ته مجبوری شي، داغی هر قسم داغی حفاظت د پاره هر قسم ته عدالتونو ته فری او انسټنٹ او مفت انصاف فوري او مفت انصاف هغې ته فراهم کول. پنځم پوائنٹ دا دی چې د اسلام هغه حقوق دی، اسلام هغې ته ورکړي دي، دین هغې ته ورکړي دي، زموږ قانون ته ورکړي دي، زموږ دستور ته ورکړي دي او معاشره ورکړي. کفالت حق دی، د وراثت حق دی، د تعلیم حق دی، دا ټول حقونه چې کوم اسلام ورکړي معاشره نه ورکړي، د هغې حقوق دوځه. دا زموږ پنځه پوائنٹس دي، زموږ خواتین حقوق د چارټر، دا د جماعت چارټر دی او دې باندې بس موږ پنځه کال هم په دې باندې خپل اسمبلی کې هم کار کړی دی. اوس اسمبلی کې نه یو نو هم په هغه پوائنٹس باندې کار کوو.
ډېر ښه. ډاکټر سمیه صاحب په فیسبوک باندې یو اوریدونکي چې دی او کتونکي یو میسج پرېښی دی، عبدالقدیم روډ لیکلی دی چې ویمن امپاورمنټ تاسو ذکر کوئ، نو په افغانستان کې هغه ته څنګه ګوره؟
زمونږ کنه سره خپل دی طالبان ورونو سره ډیر زیات په دې باندې اختلاف دی چې تعلیم چې دی هغه د انسان بنیادی حق دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې رالو هغه ښځو ته او سړو ته ټولو ته یعنی هغې باندې فرض کړی دی، نو دا زما هغې ته ډېر زیات خواست دی او زما دا اراده ده چې زه به هغې ته خپله ځمه ورته دویم چې مونږ الحمدلله د دین تعلیم هم ډېر زیات ضرور دی، خو د دنیا تعلیم دین تعلیم حاصلولو دپاره نور هم ضرور دی، ځکه د عصري تعلیم او د تعلیم دا دواړه چې دی دا ضرور یعنی حاصلول پکار دی. او دې د یعنی د افغانستان او زما خیال دی چې انشاءالله هغوی دې دپاره هلې ځلې کوي او دی زر به انشاءالله دا زمونږ دا خواست دی او زه به زما اراده ده چې زه هغوی دپاره لاړه شم او زه ورته دا خصوصي درخواست وکړم چې دا په ټوله دنیا کې مونږ د خپل دین یو ښه پیغام واستوو چې زمونږ دین چې دی هغه د ښځو او سړو د تعلیم کې هیڅ.
ډیر ښه. ډاکټر سمیا صاحب یو اوریدونکي لرو، ګورو چې چا ټلیفون کړی دی تاسو نه څه تپوس کول غواړي، ای ته وار ورکو. سلامونه او ستړي مشي جی.
السلام علیکم ملیحا جان، تا ته او ستاسو پروڈیوسر ته او ډاکټر سمیا ته په پښتنه مینا ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډېره ډېره مننه. وعلیکم او ډېره مننه. تپوس مې څه دی بابر؟
مننه ولې جان، خوشاله اوسېږي. بالکل ډاکټر سمینه، خو مې دا درې تپوسونه به ځنه وکړم. فرسټ تپوس خو مې دا دی چې د کور طرف نه چې دو کله یعنی پالیټیکس ته روانه وه، یعنی سیاست برخې ته روانه وه، نو څومره ورسره اډهیرنت یا څومره ورسره حمایت وه چې سمه ده لاړه شه که نه؟ دو په خپله وتوانېدله چې زه سیاست برخې ته راځه که نه؟ دې پیرنټس دې ته وویل چې نه ته په خپله لاړه شه، مطلب که پیرنټس ورته ویل که نه؟ دو په خپله دا چایس و که د پالیټیکس یاره راځم. نو بل به دا ځنې وکړم منیحا جانې چې ښځې پالیټیکس ته ولې دومره کمې راځي؟ ښځې سټرینت ولې کم دی؟ علت څه کېدلی شي؟ آیا پالیټیکس دومره مشکل دی چې ښځې یاري که نه؟ څه بل علت کېدلی شي؟
ډېره مننه، ډېره مننه بابر.
دا ځنې وکړم ملیحا خور چې ښځې ته به څه پیغام ورکوي چې هغه غواړي چې یاره مونږ سیاست برخې ته لاړ شو؟ هغه ښځې ته به څه پیغام ورکوي؟ جی ملیحا،
ډېره مننه بابر. تاسو درې پوښتنې وکړې، ورزو ډاکټر سمیا صاحبه ته تاسو غوږ کېده پروګرام ته جواب به دل خپل دوی درکړي. جی ډاکټر صاحبه، تاسو تپوسونه واورېدل نو؟
اولنی جواب خدای دې چې دا زما خپل چوایس او بلکې زما پلار خو لږ غونه ما ته وی چې بچی لکه زما چې اسمبلی ممبر منتخب کېدم نو اون هغه ډېره زیاته خوښه نه وه، ځکه چې دغه د موروثیت او د دې الزام به په بیا لګېدو نو هغه د پاره سیف سعید او محفوظه لاره دا وه چې زه رانه شم سیاست کې او اسمبلی کې او دې ځایونو کې. زما جما بیٹنگ ودری دو زم کے بیٹنگ ودری دم سے نہ دا کو خبر ہے نہ دا قدم نے دے نو ڈی میرٹ ہم نے دے کے دل پکار کنا دا زما خپل زب خپل میرٹ باندې راغلی زب خپل جماعت کار کو نی ما تو دای په وجه راغلی نو دا زما خپل چوائس و خو زب خپل مور خپل ډیر شکر گزارم زب خپل مور اغي زما په هر یو سیس کې زما ډیر زیات حمایت کړی دی او د ویمن امپاورمنت ډیر غټه یعنی علمبردار ده زما مور نو زه دای ډیر شکر گزار یم خو زه د خپل پلار هم ډیر شکر گزار یم چې داغه د نیکنامۍ په وجه باندې ما ته ډیر عزت ملاو شو دویم دا وی چې ولې کم تعداد کې راځي خو زه نو دې زمو معاشرت سیاست اوس پوری د سړو کار یعنی ګڼلې شي او د پیسي کار ګڼلې شي سره دومره پیسي نه اکنامیکلی دومره امپاورډ نه دي نو د نو بچ کله ختم شي نو ان شاء الله خزه به د معاشره کې شعور را پیدا شي نو بیا به ورکه خزه عمر راځي اوس ماشا الله ډیر زیات خزه چې بیا غره روان دي او دریم دا چې څه پیغام د پولیټیکل دغه د پاره پارټیسیپیشن د پاره هغه دا که زما ونه خزه لېشي سیاست ته نو هر څوک راتلی شي چې بس خپل ډیټرمینیشن او خپل یو عزم وي چې زه به دا کار کوم نو الحمدلله زموږ په معاشره کې اوس پورې د ښځې احترام موجود دی ښځې سره مرسته موجوده ده او زه دا وایم چې د خپل خاندان د روایاتو د خپل خاندان زه خیال ساتلو سره چې څنګه یو ښځې دي اغه یوی سره راځي نو زما خاندان زما په شا باندې ولاړ دی ومن امپاور به کیر زیات یعنی ممکنه کې دی چې دا ټول خاندان نه مراد زما څه مالدار او دولت والا کس نه دی بلکې پر زوی خاوند اورور تیغه امکان ممکنه کولی شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو خبرې ډیر خوند کوي اوریدونکو تاسو سر وی خبرونه تغوګي یو لنډه د ما اخلو په د پروګرام پر وسه برخه کې د ملمنی سره نور خبرې کو مشال ریډیو ته تاسو وګونئ
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش په شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کیلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
سو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ مشال ریډیو ته تاسو وګیا مونږ سره نن په پروګرام کې ډاکټر سامیا راحیل قاضی صاحبہ ملمنه د دغوی سره خبرې جاری ساتو ډاکټر صاحبہ تاسو په پاکستان کې د شپږو کالو لپاره د 500 پیاوړو خزو په فهرست کې راغلی نو دا څه فهرست دی د چا لخوا ترتیب شوی او د دې شاته تاسو کومې حل ځلې دي
جن گروپ یو مشهور سروی انٹرنیشنل ویمن ڈے عالمی او میں خواتین په 8 مارچ باندې د 2015 نشورو شوی او اوس پوری جاری دی خو پر اوس سال نه هغه دا سروی خو بند کړی دا او هغه کې دا مطلب الحمدلله ما ته شپږ کال باندې زه هغه کې الیکشنی ما دا د ووټینګ پر ذریعہ باندې ټوئیټر باندې فیس بک باندې په نت باندې د دې بل ووټینګ کې دوه څوک په پاکستان کې 50 پاورفل وومن سروي وا د انټرنیشنل وومن ډے 8 مارچ باندې بیا د اغې اعلان او دا د دی نیوز دا چې تاسو په نت باندې لایچي الحمدلله د لیس شو بو کې یعنی 15 خزه به الیکټرونیک پالیٹکس کے ورش پر والا کال الحمدللہ یہ کہ الیکشنی ما اور پالیٹکس والا کیٹیگری کے زمانوں راغلے دے نو جو دا جنگ گروپوں دے شکر گزار ہیں او دا عوام دے شکر گزار ہیں ما دغی زما پہ دے الیکشن کے دیر برخا غشتی دا او بز زو دا خپل جماعت دے شکر گزار ہیں او دا خپل والدین دے نی اغی داغی هم انتهایی شکر گزارم چې داغی د نیکنامی په وجه باندې ما ته دا مقام حاصل شوی دی. خو اصل خبره دا ده چې تاسو د خپل کام په داغی لپاره چې څه کار کوئ نو الله تعالی هم ورته عزت ورکوي او عام خلک چې دي هغوی هم تاسو ته عزت ورکوي. نو زه ډېره مننه ستاسو د ټولو چې نن سم ملو جان زه ډېره شکر چې تا ما ته دا موقع راکړه چې
ډیره مننه تاسو د عزت وړ یې تاسو کار د عزت وړ دی او دا خبرونه هم د دې لپاره د ډاکټر صاحب او ماشاءالله تاسو دولس کتابونه هم چاپ شوي دي نو په پروګرام کې خو کم وخت پاتې شو خو لنډو ټکو کې کوایې تاسو په لیکنو کې په کومو موضوعګانو باندې توجه کوئ څه لیکل کوئ تاسو جی
جی ما پی ایچ ڈی په فیملی اسٹڈیز کې کړی دی چې د خاندان ادارې ته کوم درپیش چیلنجونه دي او کوم د هغې خاندان د استحکام تقاضی دي نو هغې زما مین موضوع دی. نو زه پر هغې باندې زیات لیکل کوم. د خواتین ویمن امپاورمنټ زما بیسک موضوع دی او د خواتین د حقوقو تحفظ زما بیسک موضوع دی. نو زه د هغې دپاره په ټول دنیا کې چې کومې خبرې کار کوي نو د نیشنل مسلم ویمن یونین ما ته دا اعزاز حاصل دی چې یو این کې ایکوسوک سټیټس حاصل دی زموږ د یونین او زه 2001 زه هغې په وجه باندې زه د یو این اجلاسونو ته زما جنیوا کې چې کوم هیومن رائټس کونسل هغې ته هم زما هغې کې مونږ د خپل چار چاپېره د ښځو حقوقو د تحفظ لپاره کوم تحریکونه دي نو ځای کې کار کوو. لیکل زما شوق دی او زه بس مختلفو اخباراتو کې زما مضامین چاپ کېږي بیا زه هماغه مضامین راټول کړم. نو دا زما اوس 15 کتابونه دا 12 کتابونه مخکېني او درې ورکې دا درې
صحیح. او ډاکټر صاحب اخیری یو تپوس پاو کما ستاسو د شخصي ژوند په اړه تپوس ته ستاسو واده شوه دی او ماشومان لره
زما دی واده شوه دی. زما خاوند دیرویش کاله مخکې هارت اٹیک سره ډاکټر جمیل الرحمن صاحب وفات شوه دی. نو زما یو لور دی یو زوی دی ای دواړه واده دی اوس مې ماشاءالله 15 وسی دی دو من وسیدی او درې من وسیدی. نو الحمدلله یو خشتون فاملی ما تپریخی ده او ز ای سره ډیره زیاته خوشاله ما.
پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې شونو ډاکټر صاحب کو ساس نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو تاسو سروې خبرونه تا غوګي د ډاکټر سمیا راحیل قاضی صاحب نه ډیره ډیره مننه او ډیر خوند یو کو تاسو سره خبرو تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړو او په راتلونکو خبرونو کې به دغه شاند نورو ملمنو سره خبرې کو د ځان خیال ساتي د خدای پامن.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا
خبره.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.